السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته پښتو خبرونه ته ښه راغلاست. خبرونه بیا لا بیلو پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوودزی پرون په افغانستان کې نامعلومو وسلوالو وژلی دی. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنخه شوی. پاکستانی رسنۍ وایي محمد داوودزی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه کې وو او په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو او هدفي وژنو کې یې لاس درلود. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم په خوست، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې د پاکستانی طالبانو یو شمېر غړي او قوماندانان وژل شوي دي. د ایران ځینې رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو سلاحکار ویلي د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. محمد مهدی جوانمرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سلاحکار دی ویلي په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کیږي. جوانمرد قصاب زیاته کړې د افغان پانګوالو لخوا پر کرنه، صنعت او ساختماني چارو پانګونې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنګلادیش نه د کرکټ دویمه شل اوریزه سیالي وګټي. افغانستان ونه توانید په خپله لومړۍ شل اوریزه مسابقه کې پرون جمعه بنګلادیش ته ماتې ورکړي او بنګلادیش دغه لوبه په 2 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ ټاس ونه ګټو، هغوی ټاس وګټو او موږ ته د بیټنګ دعوت راکړه. د افغانستان پیل خنو ولی په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا روستا عظمت الله عمرزی او محمد نبی خې ملګرتیا وکې او وی کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي.
افغانستان پرون د یو سل 1550 منډو هدف ټاکلی و خو بنګلادیش وته واند ورکړل شوی هدف پوره کړي. دواړه هیوادونه به خپله دویمه شل اوریزه سیالي سبا یکشن به وکړي. افغانستان توانېدلې تر دې مخکې له بنګلادیش یو ورځنیو یا 50 اوره مسابقو لړۍ وګټي. د ایران محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد وکړ چې غواړي په تهران پوهنتون کې د عراق د حشد شعبي ځواکونو غړي د محصلانو په توګه ومني. په ایران کې ځینې محصلانو دا پریکړه پر پوهنتونونو له یرغل یا لشکرکشۍ سره تشبیه کړې او ویلي دي چې په پوهنتون کې د حشد شعبي د پوځي ځواکونو حضور نه مني، دا که په ملکي جامو کې وي یا هم پوځي جامو کې. د تهران پوهنتون د محصلانو فعالانو ویلي دا کار د ایران د پوهنتونونو ځپل دي. د حشد شعبي د ښوونې او روزنې مرستیال حسین موسوي بخاتي تیره اونۍ تهران د سفر پر مهال د تهران په هندون له رئیس او استادانو سره په دې برخه کې د توافق او همکارۍ خبر ورکړ او ویلي و چې د عراق د حشد شعبي پوځیان بعد محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران په هندون ته لیږل کیږي. او د روسیې یو استخباراتي افسر چې دا کیږي روسیې ته د امریکا سخت برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق کې لاس درلود د استونیا لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته سپارل شوی دی. پر وادم کونو سیچونو کتور دی چې د دغو برېښنایي تجهیزاتو او مهماتو په قاچاق سره په اوکراین کې د روسیې له روانې جګړې سره مرسته کوله. امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوالو پرون جمعه دا خبر ورکړی او اټکل شوی چې پر وادم به په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړی وار حاضر کړی شي. عدد 30 کلن وادم د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا د چارواکو لخوا داسې وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله له 15 ډوله الکترونیکي پرزو سره روسیې ته واوړي. څارنوالان وایي ځینې دغه برېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې وي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د پاکستان د پوځ لوی درستی ستور لګولای چې د افغانستان خاوره په نورو د بریدونو لپاره کارول کیږي، خو له دې پرله پسې څرګندونو د پاکستان هدف څه دی؟
دا د دې همدې پروژې د لپاره لابیګیری کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښتر مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښتر مخ دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د پیسو د کمښت له امله اړ شوي چې 5 میلیون اړمنو افغانانو مرستې بندې کړي.
په ټول هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې دي او د ډبلیو ایچ پی مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې نږدې 28.8 میلیون افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. افغانستان په اړه د یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو له مهمو به مهم خبر کړو. ملتیا
د ازادي راډیو خبري ټولګه
سار مو په خیر د رواني خبری خبرونه دوی منی مې د ځوانانو لپاره د ازدي رادیو اونیزي خبرونه تانه څنګه تجلا شوې ده. خو له هغه وړاندې ځنی مهم راپورونه د پاکستان یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې افغانستان خاورا د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کېږي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې حضور لري او دې موضوع پاکستان اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې هم د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو په ګډون بیلابیلو پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د آزادانه فعالیت تور پورې کړی دی او په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سختاندیش مندي. د پاکستان د پوز د امالیکو دفتر ایس پی آر د جمعې په ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر پرون جمعه د جولای پر 14 د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال برید شوی وو. تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په برید کې او وروسته وسلوالو نشته کې 9 سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي وو په نشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژل دي. د دې برید مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل شوي وسلوالي ډلې منلی وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د امالیکو د دفتر په خبرپاڼه کې ویل سوي دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرې نه ږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوحې موافقې ژمنې به پوره کړي. خبرپاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعا هم سوي چې په وینا یې بله مهمه مسله ده چې باید حل شي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوني په څیر حمله د زغملو نه دي او پر وړاندې به یې مسار خبرګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. طالبانو په دوحه کې د 2020 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې ډیورین کرښې ته په څیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پوز لوی درستیز تور پورې کړی دی چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد تورستي بریدونو لپاره کارول کېږي. له دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون بیلابیلو پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې کړي خو جنرال عاصم منیر بیا پرون دا خبرې په کوټه کې وکړي. هغه دې سفر کې هغه تر دې سفر وروسته د پاکستان د پوز خبر پاڼه په پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلړلو ادعا هم وشوه او دا هم پکې ولیکل شوي چې دا مهمه مسله ده چې باید حل شي. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر او په امریکا کې د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې لاغنه پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د پوز دا تون بیان څه پیغام لري.
ګورې که چیرې بحث دا وایي چې پاکستان د افغانستان له خاورې ګواښ احساسوي نو پاکستان د طالبانو سره مستقیم مخامخ خبرې کولی سوای بلکې امر یې پر کولی سوای او طالبان د دې خبرو نشي تېرېدلی. دا اوږد بحث دی چې په افغانستان کې کومې ترهګرې ډلې دي د کومو هیوادونو یا چا دپاره ګواښ دي او د چا لخوا تمویلېږي. دا یو اوږد بحث دی لکن په ټوله کې د پاکستان دپاره د افغانستان د خاورې هیڅ ګواښ نشته. دا چې دوی دغه ډول څرګندونې په خبر پاڼې د لارې په نړیوالو سټیجونو کې کوي دا دوی د همدې پروژې دپاره لابیګي کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښ سره مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی، پاکستان ته خطر دی او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالو سره همغږه دی. حال دا چې مسله برعکس ده.
کله چې د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي دغه ډول تورونه لګوي دا هلته پرمیشتو افغان کډوالو څه اغېز کوي؟ په وروستیو کې پر دغو کډوالو هسې هم فشارونه راوستل شوي.
یو شی خورا ډیر ښکاره دی، هغه ملګري ملتونه هم په دې پوهیږي، د یونیسیان اداره په دې خورا ښه پوهیږي، یونما په دې خبره ده، نړۍ په دې خبره ده، رسنۍ په دې خبره دي. کوم افغانان چې پاکستان کې میشتي په ځانګړي توګه چې دغه ارقام خورا ډیر څه د 15 اگست 2020 را په دې خوا دا هماغه کسان چې طالبانو څخه ویره لري، دا هماغه کسان چې طالبانو سره نشي وشلی، دا هماغه کسان چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نشي کولی. نو د طالب د واکمنۍ لاندې افغانستان څخه پاکستان مثلا د تمثيلي ګواښم احساسي نو دا خو دی افغانان پر اساس اړن لري. البته البته دغه افغانان تر فشار لاندې راوستل تل د پاکستان د پاره د نور امتیازات ولارې پرانیستې ده. ټول کې دا هم د پیسو د ترلاسه کولو یو بله پروژه ده چې په افغانان باندې فشار وارد کړه او بیا د فشار د کمولو دپاره امتیازات ترلاسه کړه.
د پاکستاني چارواکو د دغه سي څرګندونو په باب پر افغانستان د واکمنو طالبانو عکس العمل ولي هغه سي چې د خلکو تمه وي تون نه وي؟
د افغانستان واکمن نه لري. طالب ته د افغانستان د واکمن نوم ورکول غیر منصفانه ده، ځکه چې طالب خپله دویم پاکستانی دی او دا په وار وار ویلي دي او دا پاکستانی هم په وار وار ویلي دي. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دي چې د ډیری طالبان نمونه اخیستي چې هغه پاکستان ته دومره وفادار دي لکه یو ډیر وفادار پاکستانی. او طالب چارواکو هم په وار وار ویلي چې پاکستان د دې دویم کور دی او د دې څخه منندوی کړی ده. نن هم د طالب چارواکو یا طالب مشرانو کورنۍ کاروبار هر څه په پاکستان کې دي. نو څنګه یو څوک هغه څوک چې د یو چا د لاس آله وي، ابزار وي، حتی د غلامۍ تر کچه پورې د یغه د پاره کار کوي، نو غلام بازار ته څنګه ویلی شي چې زه ستا په وړاندې باندې دغه دریز نیسم؟ موږ ولیدل چې په وار وار باندې افغانستان خاوره باندې هوایی یرغل وسو د پاکستان لوري، تجاوز وسو. یو ځل د طالبانو په نوم د دفاع وزیر دا ویل که بیا ځلې داسې کېږي د خوست د پیښې وروسته نو عکس العمل وشي، دغه نو سدا سوای نور وسو چیرته عکس العمل؟ نو دا امکان لري چې غلام د بازار په وړاندې دریز ولري.
د باور غورځنګ مشر او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد چې د پاکستاني چارواکو د هغو څرګندونو په اړه تحلیل کوي چې ویلي د افغانستان خاوره د نورو په ضد تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د بودیجې کمښت د کونډو او هغو کورنیو ژوند له ګواښ سره مخ کړی چې ښځې اداره کوي. د دې ادارې له قوله که اړو کورنیو ته د دوی د خوراکي توکو مرستې دوام ونه کړي، د تیرو کلونو لاسته راوړنې به هم په اوبو لاړ شي. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال نږدې 9 میلیونه وګړي اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې نن سبا لوږه په میلیونونو کسان په ځنګړي ډول کونډې او د کورونو سرپرست ښځې ځوروي چې د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو ګڼو همکارو ادارو ویلي چې روان میلادي کال د بودیجې له کمښت سره مخامخې دي او د ستونزې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې هم اغېزمنې کړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خوراکي توکو د مرستې رسونې محدودیت کونډې او هغه کورنۍ اغېزمنې کړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي.
لوګه په افغانستان کې په میلیونونو خلک ځوروي او په 2023 کال کې په پراخه پیمانه د خوراکي توکو مرستو ته دوام ورکول هغومره مهم دي لکه څنګه چې په 2022 کال کې وو. څکه کمرستي په هغه کچه دوام ونه مومي هغه لاسته راوړنې چې تر اوسه مو لرلي له خطر سره به مخ وي. په ټول هیواد کې کورنۍ خپل ټول زیرمې ختمې کړې دي او د دبلیو ایچ پی مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. په ځانګړې توګه د کونډو او هغو کورنیو لپاره چې د ښځو لخوا یې مشري کیږي.
زهرا چې یو کونډه ده د وو ماشومان سرپرستی ورتر غاړې ده او خاوند یې مخکې مړ سوی دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر ورځ د ښار په یوه څنډه کې د سوال په نیت کښېني.
اولادم صغیر است، بچه کلان 19 ساله پانتون میخوان
ما شومان می کوچنی دی مشر زوی می 19 کلان و په هنتون وای چې شهید سو. میړه می مغزی سکته وکړه او وفات سو. په کور کې بل روزی ګټون کې نه لرم. یو زوی می چې 12 کلان دی په شهر کې پلاستیکونه پلورل چې اوس په کور کې ناروغ راته پروت دی. زه خپل ګرځم چې کله می 100 افغانۍ پیدا کړې یا 200. نمو د شپې دیګ معلوم دی نه د سهار ډوډۍ. یو کال کېږي چې دلته 9 بجې راځم، نه لیور لرم نه خسر څوک نه لرم چې ډوډۍ او اوبه راته راوړي. خپله ګرځم، ماشومان مې وږي دي او زیات وخت په وږي نس ویده کېږي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر په روان 2023 کال کې 9 میلیونو ته نږدې سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی وی په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته د دوی لخوا د خوراکي توکو د مرستو رسولو چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ سوي دي.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبلیو ایچ پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته یې اړ کړي وو چې د مرستو کچه راکمه کړو او اته میلیونه خلک ده هغو خلکو له شمیرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلی وای. په افغانستان کې د ابلیفکي په بیړنۍ توګه $1 میلیارد ته اړتیا لري تر څو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي، ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
په افغانستان کې مخکې هم په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړ وو، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ لا پسې پراخ او بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات سو. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی او د پوهنتونونو له زده کړو هم منع سوي دي. په ګڼو دولتي ادارو کې ښځې له کاره ایستل سوي. دغه راز په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو د کار مخنیوي سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بشري حقوقو یو فعال ملاله یوسفزی خبرداري ورکوي چې لکار او زکړو دونکو خزو محرومي دل بعد افغانستان راتلونکي له سقوط سره مخ کړي. موري دا خبرې لسینن سره مرکه کې کړیا خو به زلمی خلل زاد په یو تازه ټویټ کې په هرات ولایت کې دونکو د زکړو لپاره دی او فرنګي فعال حقوقته نسایل چې د څو طالب چارواکو په حضور کې مطرح کړي و. هغه لیکلي عاقلانه ده چې طالبانو مشر دی وختنه ته پام وکړي.
د بشری حقوقو او ماشومانو د حقوقو یو پیژندل شوی فعال ملالې یوسفزای خبرداري ورکړی ک په افغانستان کې د نجونو او ښځو محرومیت دوام وکړي د دغه وخت راتلونکي به له سقوط سره مخ شي. نوموړی چې د زده کړو په برخه کې هم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي د پنجشنبې په ورځ له سی ان ان سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان نجونو او ښځو حقوقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. ملاله وایي په افغانستان کې د ښځو څنډې ته کول او هغه څه چې دوی یې زغمي کېدای شي جنسیتي اپارتاید ونومول شي. نوموړی د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ښځو د اعتراض ستاینه کوي او وایي د دې وخت را رسېدلی چې د دوی حق واورېدل شي.
think Afghanistan will not have a future.
زه فکر کوم چې افغانستان راتلونکی نه لري کې هغه یعنی طالبان خزله دند لري کړی او تر کورونه محدود کړی کې هغه د نفوس نیمایي د خپل لمرنې حقونو چې زده کړی او کار دې محروم کړی افغانستان بل ماین زولار شي. موږ د هغه د حقونو په اړه هیڅ ډول سازش نکوو. دنجونو او خزو د حقونو ساتل په هر ډول خبرو اترو کې د نه منلو وړ شرط وي.
The rights of girls and women are protected.
اغلی یوسف زید هم ویل چې د ښځو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ کلتوري او یا مذهبي دلیل نشته او بل هیڅ کوم اسلامي هیواد د ښځو د زده کړو مخه نه نیولې. تر دې مخکې ملالې یوسف زید د جولای پر 12مه په نایجیریا کې د ملالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د نړۍ له سیاسي مشرانو او خلکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنسیتي اپارتاید پر ضد اعتراض وکړي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. همدارنګه د لوړو زده کړو دروازې د هغوی پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره منع شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو نوي ټویټ کې د هرات ولایت یو فرهنګي فعال د خبرو ستاینه کړې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په شتون کې د نجونو د زده کړو غوښتنه کړې. ښاغلی خلیلزاد ولی شاه بهره یې په هرات ولایت کې د یو شاعر، لیکوال او سیمه ییز مشر په توګه معرفي کړی او لیکلی دی دا عقلانه خبره ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دې د هغه سپارښتنه په پام کې ونیسي. نوموړی د دې وینا ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښاغلی بهره خپله غوښتنه داسې مطرح کړې.
هرغه چې زموږ دین د نارینه او ښځو د زده کړې لپاره د قران او حدیث په بڼه مشخص کړی دی، موږ له اسلامي امارت هغه غواړو. واخلې یو امتحاني دوره په هرات کې د نجونو د ښوونځیو، مدرسو او پوهنتونونو په بیا پرانستلو پرانیزي. د هرات ولایت چې د تاریخ په اوږدو کې یو مذهبي ښار دی، زه د هرات ولایت په استازیتوب خبرې کوم. ټول نجونې او ښځې چې په لنډ مهال یې توګه له زده کړو بې برخې شوي، له رواني ستونزو سره مخ دي. موږ باید د هرات پیغام تاسې ته ووایو.
ولی شاد هرات ولایت له مشهور فرهنګیانو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د اطلاعاتو فرهنګ د عمومي ریاست، د هرات د راډیو تلویزیون د رئیس، د تاریخي اثارو د ساتنې د پروګرامونو د مسؤل او په یاد ولایت کې د یوې مخکښې ورځپاڼې د مسؤل په توګه دنده ترسره کړې. د طالبان حکومت د نجونو د تعلیم په اړه د ملالې یوسفزۍ خبرداري او د ولی شاه بهر غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې دې ته ورته غوښتنو ته پام نه دی کړی. او تلې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چوکاټ چې تر اوسه ترې کوم روښانه تفصیل نه دی وړاندې کړی.
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو ته افغانستان په اړه مطالب خبره کړي چې لنډیزی اورو.
برطانوي میل آنلاین خبرونې د نړیوالو ځواکونو د هغو افغان ژباړونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې لا هم برطانیا ته نه دی لیږدول شوي. په مطلب کې لولو: په برطانیا کې د کډوالو لپاره د هوټلونو زرګونه خونې تشې ساتل شوي، په داسې حال کې چې د هیواد ته د هغو افغانانو د تګ مخنیوی شوی چې خپل ژوند یې د برطانیا لپاره په خطر کې اچولی و. د میل آنلاین په مطلب کې د دې افغانانو شمیر 2000 خودل شوی او ویل شوی چې برتانیا ته د دوی د نه رسیدو علت د استوګنځایونو کمی بلل شوی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تیرونی تایید کړه چې د نویو راروانو کډوالو لپاره د هوټلونو 15000 خونې تشې ساتلي، چې د ورسپانې د اټکل لمخې د مالیه ورکونکو لپاره په اونۍ کې 5 میلیونه پاونډه تمامیږي. میل آنلاین وړاندې لیکي چې افغانان په بهر کې په هوټلونو کې ویزو ته سترګې په لاره دي. له دې ډلې رفی هوتک ویلي چې د کورنیو چارو وزارت څنګه د 15000 تشو خونو پیسې ورکوي، په داسې حال کې چې هغو خلکو ته چې خپل ژوند یې د برتانیا لپاره په خطر کې اچولی و، ویل کیږي چې دا هوټلونه د دوی لپاره مناسب نه دي. خبرونه د هوتک له قوله زیاتوي چې واقعا ډېره ګرانه ده باور وکړو چې په برتانیا کې د سیاسي پناه مستحق خلک څو میاشتې انتظار کوي، خو هوټلونه هغو کسانو ته په پام کې نیول کیږي چې د برتانیا لپاره یې هیڅ نه دي کړي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي دا هیواد د زیانګالو افغانانو خوندیتوب او له هغو کسانو سره مرستې ته ژمن دی چې له افغانستانه وځي. ویاند زیاته کړي چې تر اوسه شاوخوا 4500 افغانان په خوندي ډول برتانیا ته لیږدول شوي دي. د کالیفورنیا ایالت د سټانفورد پوهنتون خبرونې د سولې محفوظ په نوم د یوې افغان نجلۍ د ژوند په اړه لیکل شوی کتاب ته کتنه کړي. د یاغي خیالونو په نوم کتاب چې د سټانفورد پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې یوې هندۍ زده کوونکې ملاینا کپور او سولې په ګډه لیکلی، د هغې ماشومې خاطرې بیانوي چې د طالبانو له فرمانونو د سرغړونې او د ځان د تدریس په مرسته یې خپله ازادي ګټلې ده. سټانفورد لیکي ملاینا کله چې لومړی ځل یې د کووید 19 د وبا پر مهال له سولې سره په آنلاین ډول وپیژندل، نه پوهېده چې درې کاله وروسته به په امریکایي رسنیو کې له افغانستانه د سولې د دردونکې مهاجرت د کتاب په اړه معلومات ورکوي. ملاینا ته وروسته دا په زړه پورې کیسه روښانه شوه او پوه شوه چې سولې په 11 کلنۍ کې هغه مهال ښوونځی پرېښوده چې د طالبانو په جامه کې یوه ډله کسانو د هغې پلار وګواښه او ورته ویې ویل که هغه ښوونځي ته دوام ورکړي نو پر مخ به یې تیزاب وشیندي او یا ښایي تر دې هم ناوړه چلند ورسره وکړي. سټانفورد په دې مطلب کې د امریکایي لوستونکي لپاره د سولې د کیسې د کلتوري توپیرونو یادونه هم کوي او لیکي د ملاینا لپاره دا توپیرونه په تیره ځینې خاص مفاهیم لکه د کورنۍ لخوا د نجونو د واده پریکړه یوه لویه ستونزه وه. په مطلب کې راغلی دی چې ملاینا له سولې سره په دې برخه کې ډیر کار وکړ څو پوه کړي چې څنګه د خپلې بې وسۍ احساس خلکو ته تشریح کړي. ملاینا د سولې او د هغې د خور له قوله لیکي چې دوی داسې احساس درلود لکه په مارکیټ کې چې ایښودل شوي محصولات وي، خلک راځي او ورته ګوري چې آیا د دوی د زامنو لپاره مناسبې دي که نه.
ازادي رادیو .com
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
هر کال په کندهار کې د بیا لا بیلو لاملونو له امله د انارو حاصلات مخکې تر دې چې حاصلات ته ورسیږي د ګلانو د رژېدو له امله ضایع کیږي چې د انارو حاصل هم ورسره لمنځه ځي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي بزګران باید په دې اړه د دې ریاست څخه مسلکي مشورې واخلي. د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډېره د دې وله د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو ترلاسه کیږي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغونه د انارو په سرو ګلونو پوښلي، خو د انارګل له دې ګلونو چې د بزګرانو د درس کال هیلې ورسره تړلي، یوه برخه یې حاصل ته له رسېدو وړاندې د بېلابېلو لاملونو له خاطره رچېږي. نعمت الله په ارغنداب ولسوالۍ کې پر 15 جریبه ځمکه 600 درختیا انار لري. نوموړي وایي انار په پیل کې خورا زیات ګلونه کوي چې د وخت په تیریدو سره په طبیعي ډول په زیات اندازه رژیږي او کم شمیر پاتې کیږي. هغه وایي وروسته انار دوهم ځل هم ګل کوي چې دا ګلې د میوې د نیولو لپاره دي. د ده په خبره دا ګل هم په زیات اندازه رژیږي چې په نتیجه کې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي.
ډېر داسې خلک شته چې ورسره ولد نه دي، ورسره د حکومتو اول مشکلاتونه دغه دي چې دغه ځینې غواړي د اوبه مناسبې نه دي ورته برابر کړي او خورې نه دي ورته برابر کړي، چېل دغه رقم یې مصارف ګرځي. ډېر خلک دي بعضې په اوبه اوبه نه کم کور ډوم بعضې نه څه خالي دي خالي اړول چې د پاړولو خو نو دونه انار نه کوي. نو یو ځینې د باد نامې لې ګرځي، د اوبه نامې لې ګرځي، د کور نامې لې ګرځي، دا یو نامې نه دی چې وسرسومه زیات وخت د پوجې نامې لې پوجې سم پر وخت باندې ونهسي، نو دا خلک سره نادته دي.
په عین وخت کې د زراعتي چارو شنونکي سمیع الله پښتون وایي د انارګل د رژېدو تر ټولو لوی علتونه په کندهار کې تیز باد او ونو ته په مکمل ډول غذایي مواد نه ورکول دي. نوموړي وایي د انارګل رژېدل تر ډیره یو نباتي مرض نه دی، بلکې په خبره یې چې ډیر وخت باغونو ته پر وخت اوبه او کود یا انبار نه ورکول هم د دې لامل کیږي چې د انارو ګل ورژېږي او حاصل یې کم سي.
مطلب د انارو رژېدنه مرض نه دی، ډېر په لږ وخت کې دا مرض پیدا کیږي. نور یوازې نه علت یې دا دی چې د غذایي موادو کمبود له وجې څخه کیږي او د پالینیشن د کمبود له وجې څخه. نو ان پی کې دا ډېر ضروري دی چې باید ورکی د پخاور کې، او د بوران ډېر ضروري دی چې پر بیا پښې سپری ورکی. نو بیا به ان شاء الله دوی شو نتیجه ځینې وویني.
بلخوا د کندهار د زراعت ریاست مسؤلان وایي هڅې پیل کړي چې په کندهار کې د باغیاري سیستم معیاري کړي تر څو د میوو د ضایع کېدو مخه ونیول سي. د زراعت ریاست اړوند د زراعتي فارم مسؤل محمد هارون شریفي وایي بزګرانو ته د مشورې ورکولو متخصص کسان لري او بزګران کولای سي چې د هر ډول زراعتي ستونزې د حل لپاره مراجعه وکړي او مشورې ترلاسه کړي.
موږ د دې لپاره هم په ریاست کې موږ د حفاظت نباتاتو په نامه باندې مجریت لرو چې هلته مسلکي خلک ناسي، هلته سفارشتین لپاره چې د سفارش ترکي هغه د لپاره هلته موږ مربوطه مسؤلین مامورین لرو چې هلته یو مستقدي او دا چې دا پرکټیکل کار دی دلته چې راسي عملي وویني، نو ان شاء الله دا مشکل څه غوډي پاینده کې د منځ تللی دا مشکل.
د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو تر لاسه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزل سرک د انجه بول وصالی چې دیګه مخام باران سره د سیلابونه راغلی دي، د دې لنګره وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او څنګه چې یوې بسته کې لږ وړي او نورې دوکانونه هم کټه کړې دي. تاسو یو کومه مرسته کولای شئ؟
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي.
علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت د اورام ورسوالۍ کې چې د پنې خدیه نسته سړکان مې ډېر خراب دی، نو موږ هیله کوو چې تاسې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ډېر زیاته مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه را سره تعقیبوي. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې دویم نیمایي کې د ازادي راډیو ځوانان لپاره ځانګړې ونې خبرونه تاندې څانګې خبرېږي. خو له هغې مخکې چې هغه خبرونه پیل شي، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا به ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته.